Tırşını Osmanlandi.
سلامونه او درناوی زه صفی ولستان اگزایم تاسو ده آزادی راډیو ترشنا اسمان لاندی دغه پروگرام ته خراغ لاست وایم. نن د مرغومی شپږمه په افغانستان باندې د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل شپږ څلوېښتمه کلیزه ده. له نن شپږ څلوېښت کاله پخوا لسګونه زره شوروي ځواکونه د هوا او ځمکې له لارې افغانستان ته ننوتل. هلته یې د حافظ الله امین په مشرۍ حکومت ړنګ او د خلق ګوند د بلې څانګې مشر ببرک کارمل واک ته ورسو. لس کاله وروسته شوروي ځواکونه د افغانستان د خلکو د مقاومت په نتیجه کې له هېواده ووتل، خو دغه یرغل لو جګړې په افغانستان کې درنه مرګ ژوبله رامنځته کړه. په میلیونونو خلک یې کډوال کړل او داسې ژور آثار یې پرېښودل چې ولس یې تر اوسه هم نتایج ګالي. نن د ازادي راډیو ترشنه اسمان لاندې په دغه پروګرام کې په همدې موضوع بحث لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ، خو تر څه مخکې به د هغو پوځي عملیاتو په اړه تاسو ته یو مفصل رپورټ خپور کړو چې په نتیجه کې د حافظ الله امین واکمني ړنګه او ببرک کارمل واک ته ورسول شو، هغه تحول چې د شوروي ځواکونو د یرغل پیلامه وګرځېد. دا تفصیلي راپور د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د شوروي یرغل د څلوېښتمې کلیزې په مناسبت جوړ او خپور کړی و او موږ یې نن بیا تکراروو.
هغه ورځ چې افغانستان یې بدل کړ
بدترین روز است، سیاترین روز است.
د 1990 کال د ډسمبر 28مه د ښار پر واټونو تیاره خپره وه.
слышали там все остальное, там что там происходило, то стрельба там.
Да, да, 33 штупан амалиату кисад. د افغانستان د ولسمشر د پټ ترور او د کابل د کنټرول ماموریت.
روسا بزرگترین خیانت با افغانستان
ده. هغه خونړی پیلامه ده چې افغانستان څو لسیزې له شخړو سره مخامخ کړ. په تاج بیګ ماڼۍ کې لا هم د هغه برید نقشې شته. تاج بیګ د افغانستان د ولسمشر د اوسېدو ځای و. کلونه تیر شول، خو فقیر محمد فقیر چې څه دلته لیدلی و لا یې نه دی هېر کړي. دی هغه ورځ ماڼۍ ته ورغلی و. شوروي اتحاد داسې توطیه جوړه کړې وه چې د افغانستان ولسمشر مسموم کړي. په داخل کې ټول سخت ناروغه شول.
امین صاحب صوب وضعیت دوست داشت. د مو صوب امی یک پاز زار انداخته د نمی نفر مربوط به کګیبه بود.
د امین تصویر حافظ الله امین د صوب تر خوړلو وروسته مسموم شو. شاغلی فقیری د امین د کورنیو چارو وزیر و. دی پورت منزل ته وخوت، د ولسمشر د خوب کوټې ته.
وقتی که ما آمدیم امین صاحب د تخت تبدیدا بود. دو نفر دکتر روسی بود، اینا نالایق د تر کده میدیش میشد.
شوروی ډاکتران د کیجیبی له توطیې ناخبره څلور ساعته په دې بوخت و چې ولسمشر په سد شي.
امین اګریب د تشناب بودیش د تکرابا نیم ساعت سره او یخ علاقه دن ای او یخ علاقه دن با حوش هم آدن نیم ساعت کشمای شام کار میکد شای کم کلوی که خوب تیار همه پس دا تخت خواب افتی دن
پا موزیم که دا امین اکس. خو ولسمشر امین لا هم بیخی شنو ویتاس لکشس دا اغو سلگونو شوروی پوجانو پدلکی و چه قصر محاصره کرده و دی پا لیتوانیا کسی جیدلی و هغه وقت شل کلنو او در تانگ در طولی خرم.
ناشه روتی یلی بطلیونه تاما زداشه بلا ندپوستیت پومش
زموک تولی تا دند سپرل شه و چه هر هغه زواک وزه پی چه دا امین دم رستی لپاره استول کیگی
і даже з пушки стріляти пулемета просто очень було мало опыта.
Дамін до вожолу маамурят леді пел шавой бу чи Москва да гада бі рахма вакмани по вранді махпусіяті дун ки мукаумат та андешман бі. Афганістан да мила сала. А та в'яєм кал тар хунарі кода та вруста па Афганістан ки вакманан швал. Амін пузаргуна афганан зиндані крал ау да гуй да едам амарі вакар. یو شمیر په کرملین کې د امین او د سیایي اړیکو ته اندېښمن وو.
شورویانو احساس کاوه چې د 1990 کال مداخله یو جبر ده، ځکه چې د کمیونیستي رژیم له ماتیا او پوځ څخه وېرېدل. ساده پرېکړه نه وه، خو دوی په دې باور وو که مداخله ونه کړي په کابل کې له یو سیاسي ناورین سره مخامخېږي.
د لمر له لوېدو سره سم شوروي پوځیان د دفاع وزارت ودانۍ ته ننوتل. دا ځای اوس ملي موزیم دی. داس پلان و چې دا ځواکونه لوی ترستیس یعقوب خان وشنل او پرې نشتې چې پاوچ وخوځي. دولت وزیری د میز شا ته ناست و، یو ناڅاپه ډزې وشوې.
ما خستم کلشم کوفه گرفتم و ای کلکینا واس کردم که دیدم که اونجا فایر میکنه. مام چند فایر کردم که دیدم درشه زرد جانشان بودن و کلایم پشمیده چیز ما فکر کردم که خود روساواری هست.
کلکی شوری سکیری در رفا وزارت بدنی تنونه و تن وزیری در یعقوب خان دفتر تنونده نوی پرستیز لطو روسی سلاحکاران و سرغون دلاغلا.
با 95% ما گفته میتاریم که ترجمانی مشاوری یعقوب خان که روسی بود او سر یعقوب خان فایر کرد. دو مرمی ده اینی بغل خود خورده بود نفره گینی ده.
وزیری ده تحلیز درن امانه ده هفت سوکه چی ده و شورینی سرتیری لده زوپنه شد.
پیش از این که ما فایر کنم او فایر کرد. اینی جا مرمی خورد دست ما شکست کلشم گو باز پید در پای راست ما مرمی خود و ایده شکم ما مرمی خود.
وزیری در مهمان خانی خطان خوشوروی پوجان و لاسیفا مبروات چوا در مجبور شو چی در وطلو لپاره ای بلار
وقت اینجا کلکین بود اینجا کلکین بود و در این کلکین ما کلکین آواز کردم پایین خدا انداختم پایین. وقتی که پایین انداختم هر دو پای ما شکست کمر ما شکست و بعد از اون ما نفهمیدیم که چی گپ شده.
په تجبیه کې د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې هم شوروي پوځیانو برید پیل کړ.
Слышали там все остальное, там что там происходило, то стрельба и так далее. Некоторые, по-моему, гражданством там, спортодвижки там.
شوروي ځواکونه د تاجبیګ قصر دننه یو یو پورته ورغلل او له افغان ځواکونو سره په خونړۍ جګړه کې ښکېل شول. ولسمشر امین او د کورنۍ په ناهیلتوب د ژوندي پاتېدو لپاره جنګېدل.
امین صاحب همرای کړه چې ګوب آمدن سر زینه او زینه را کنترول میکرد که اگر کس میایه سر زن فایر کنه. د این وقت یک مرمی در آن خوردن.
د اخیر سوتکونو له عمله امین سا ورکړه. شورویانو د کابل بشپړ کنټرول ترلاسه کړ. د جګړې پر مهال تر 200 ډیر افغان سرتیري ووژل شول او تر 100 ډیر تسلیم شول. د کی جی بی غیر سري اسناد څرګندوي چې تر 100 ډیر روسي عسکر هم په دې جګړه کې ووژل شوي دي. د بریک په سبا سهار وستس لوکشس ماڼۍ ته ننووت. د سخت جګړې له امله د قصر پر ورانو ځایونو وګرځېد.
بشوی کرسیوی دورېڅ везде двери распахнутые там такой беспорядок там
ну я ухкули маней ва чули дарвазе мати шеви ве харц гадвот шею халта де вину лики ве хукум جسد نو лектер лага мауна
гипсатура там так называемая тоже там люстры там вот всё это красивые очень очень красивые потому что я до этого почти ничего такого и не видел было там кровь там. Но таки трупов уже там, по крайней мере, я не видел.
Две пищи до шурин по бариали трубки бансатиза бархаларала. Хатта да брит по вахтам, амин ау да да вазирану бавар накава, че маскауди пархпал мнатари хамла вакли.
Хатта ан кадр ки сар руса бавар да чим сар афгана надашти. Даму бавар даму етимад. Била хира хаян нанатари намад. Анжам дад. مره از ما رئیس جمهور مره هم کشت افسرهای مره هم کشت کموندنه مره هم کشت کدل تسی اچی هم از ما گریم کلش زندنه پور شد.
شوروی چارواکو پا بلا ورز ببرک کارمل دا افغانستان دا نوی ولسمشر پتوگا وطا کرد. دا دا شوروی دا اشغال دا نجده ویل سیزه پیلامه و دا شوروی اشغال نجده ویل سیزه دوام بکر. دیر وقت تیر نشو چې شوروي ځواکونه له مجاهدونو سره په جګړه شول. له بنسټپالو مسلمانانو سره چې د متحده ایالاتونو ملاتړ ورسره و.
اوس چې ورته ګورو دا تېروتنه وه او شوروي اتحاد په دې تېروتنه کې هلته یوازې نه و.
تم سوویتسکي سویوز سورشاله تي اشبکي
کله چې شورویان په 1990 کال کې له افغانستانه وتل جګړو 2 میلیونه افغانان او 15 زره شوروي سرتیري وژلي وو.
The Soviet invasion of Afghanistan is one of the most momentous events in the history, not only of Afghanistan, but of the world. The Soviet Union, as a totalitarian despotism, could not afford to be defeated. As soon as it was defeated, it began to disintegrate everywhere.
دولت وزیری د افغانستان دغه پوځ غړی چې شوروي یې ملاتړ کاوه دیارلس میاشتې د ده پر درملنې تیر شوه، خو د ده عاطفي ټپونه لا هم نه دي رغول شوي.
از وحشت بالاتر بود، به خاطر ازی که دمو روز ما مردم، ما را د جمع کسانی که مرده بودن د جمع اونا برده بود. وقتی که دیدن که ما زنده هستم، ما را د عملیات خانه بردن د شبخانه.
اوس تاج بیگ چې دلته پر امین برید شوی و ورو ورو رغول کیږي. فقیر محمد فقیر هم خپل ژوند ورو ورو سره سنبال کړی دی. دی تر لس کاله ډیر وخت په زندان کې اعدام ته انتظار و. دی د شوروي اتحاد د ځواکونو تر وتلو وروسته له زندانه خوشی شو، خو د شوروي ځواکونو له وتلو سره خونړۍ کورنۍ جګړه پیل شوه او بیا هم پیدا شو.
اصلا تجاوز روسها که با شش جدی تصدق داد حمله کرد. در تاریخ افغانستان هم با مردم افغانستان هم با مردم دنیا بدترین روز است، سیاترین روز است، بدبخترین روز است که سر مردم افغانستان ای بدبختی تا امروز از امون روز که شروع شده تا امروز دوام دارد.
در طول سیزی جبه پای ترسول دیر سخت دی. فقیر محمد فقیر خوشبینه نده در شوروی تر تیری چلویش کالا و روستان در سود لار نده پیدا شده.
ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې پروگرام درنو اوریدونکو بیا مو هم ز صفی ولستان ځای خراغلاست وایم. په دغه پروگرام کې مو را سره میلمانه دي د سیاسي او امنیتي چارو کارپو ښاغلی یوسف امین زازه، او همدارنګه د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې د بنسټ مشر او سیاسي شنونکی ښاغلی صدیق منصور انصاري. ښاغلی یوسف امین اوس د ټلیفون له لارې له موږ سره وصل شوی دی، له دوی سره به خبرې وکړو. او ښاغلی انصاري به هم په څو شیبو کې د ازادي راډیو د شنه اسمان لاندې له دغه پروګرام سره یو ځای شي، زموږ همکار هڅه کوي چې هغه هم د ټلیفون له لارې راولي. لکه څنګه مو چې په مفصل رپورټ کې واورېدل، نن شپږ څلوېښت کاله مخکې شوروي ځواکونو په افغانستان باندې خپل شاوخوا لس کلن یرغل پیل کړ. دقیقا د 1999 کال د دسمبر په 18مه چې د 1950 کال د جدي مرغومي له شپږم تاریخ سره سمون خوري، د هغه وخت ولسمشر حافظ الله امین یې وواژه، حکومت یې ورړنګ کړ او ببرک کارمل واک ته ورسوه. په دې ترتیب د افغانستان د اشغال لړۍ پیل، او چې ورسره د افغانستان د ګڼو بدبختیو، ناخوالو، همدارنګه د افغانانو د کړاوونو دوره هم یادیږي. او اکثر د دغې لس کلنې اشغال دورې په ارتباط باندې د ډېرو بدو خاطرو یادونه کوي. ښاغلی یوسف امین زازه اوس له موږ سره د ټلیفون له لارې وصل دی. امین صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. مننه چې په دغسې ورځ کې له موږ سره خبرې کوئ. غواړم له تاسو وپوښتم چې د 1950 کال د جدي شپږمه د افغانستان په تاریخ کې څه ډول یوه ورځ وه، تر هغه مخکې تاریخ څنګه وه، او راوروسته څه تحولات رامنځته شول؟
مننه تاسې د تاسې د راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه ونیکله وړاندې کوم همداسې ګران مېلمه انصاري صاحب ته. ګورې، شپږم د جدي د 1950 کال دا د افغانستان په تاریخ کې یوه توره ورځ وه، او دا ورځ چې پیل شوه اولینه قرباني هغه څوک شو چې هغه د خلق دموکراتیک ګوند رهبر و، رئیس جمهور د افغانستان و، او د دوو روسانو سه دا مسائل نو منل هغه یو خان وو بل اخر هغه خان دې دوی دې منځي وړلو او اولی نه قرباني چې افغان نوري ورکړه هغه حفیظ امین دې جمهور دې هغه وخت او دا توره ورځ پیل شوه او بل اخر د افغانستان خلک دیتا مجبور شول چې د دې پر وړاندې ودرېږي او لکه همیشه چې افغانانو د خارجي اسکرو پر وړاندې چې افغانستان ته عسکر رالیږلي دي داخل شوي دي دا یو تاریخ موږ تاریخ لرو نو افغانانو خپل جد و جهاد پیل کړو متاسفانه چې د افغانانو دغه جد و جهاد نه اغه نړیوال چې د شوروي اتحاد رقابت ترلودو اغه غلطه استفاده وکړله او بالاخره کومکونه ورسره وشول مرستې ورسره وشولې د نړۍ نه د دوی پر وړاندې خلک عناصر ډلې ټپلې افراد مسله راوبلل شول مسله شول فشارونه په زیات شول بالاخره روسان یو توافق په اساس باندې افغانستاني باندې حکومتونه به تر کړو او به تر خپل واته ستنه شول نو دا یو تور ورځ وه مخکې ظلم زیاته نارواوي غلطه کړنې مرغوبله او کې پیل شوه نو په دې لحاظ ویلی شو چې د افغانستان د 50 کلنې بدبختۍ لوی عامل اندغه د شوروي اتحاد غلو چې هم د نړۍ د لوی قدرتو منفي رقابتونه دوی افغانستان ته راکش کړل او بالاخره یعنې چې په نوم د امپریالیزم ګوډاګای بلل کېدو ورته ویل کېدل مخالفینې نو امینې د منځه یې وړلو او دلته بابر کارمل په واکو رسیدو او د روسي پلاو ډلې حاکمیت دلته پیدا کړلو او مخالفینو ورځ تر بلې دلته قوي کېدل جبهات قوي کېدل تر هغه وخته پورې چې روسان ووتل او بیا ډاکټر صدر نجیب وتوانېدو چې د مشهد مثالې ملي اعلان کړي او د هغه په اساس باندې د ژنف توافقات په اساس باندې شورایان افغانستان ته اغه توافقات چې جنیف کې وشول یعنی افغانستان، پاکستان، امریکا او روسیا دوه یو دول کې امریکا او پاکستان خپل تعهداتونه درلودل بل اخر هغه پروسه شاند کړل او افغانستان لاړو کورنۍ جګړه وته دا را شروع یو چې دا یو لوی انساني ناورین افغانستان ته رامنځته کړو.
بله مننه کوم ښاغلی صدیق منصور انصاری له تاسو مننه چې پروګرام ته وسراغلی. له ښاغلی یوسف امین نه میم دا په اول کې دا پوښتنه وکړه چې د جدي شپږمه لنن شپږ څلوېښت کاله مخکې البته هغه ورځ چې شوروي ځواکونه افغانستان ته راغلل اشغال پیل کړ څنګه یو ورځ وه څه تړلې خاطره که ورسره لرې یا څه مو که په یادېږي له هغه وخته که موږ ته ووایي پاول کې
ډیر مننه ښاغلی ستانکزی تاسو ښاغلی امین زازی ټولو معزز همکارانو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. له بده مرغه د افغانستان د تاریخ په بابونو کې د مرغومي یا جدي شپږمه هغه کرغیلنه او توره ورځ ده چې د افغانستان د خلکو د تباهۍ او بربادۍ د اساس او بنسټ زیګندوا او دا د ساور د ومی له کودتا البته د 1950 د ساور د ومی خنوي او کرګېدنې کودتا په تعقیب د مغې تسلسل و چې نږدې 1950 په ورځ یې لاري ساور د ومی 1950 نه د 1950 د مرغومي تر شپږمې 1950 یا اوس په ورځ یې وروسته د شوروي او ارساخ کې لږ ځواکونه افغانستان ته راغله، مخکې له دې چې دوی له راشي د سیمې د هیوادونو د ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د هغه ترکمن او ازبک توکم او تاجک توکم خلک د افغاني تاجکانو ازبکانو او ترکمنانو د دې ځل شریف خلکو په جامو کې هر کماندو افغانستان ته داخل کړ. دلته لمخ کې ځایونه اشغال کړي او نیولي وو تر څو خوځښتونه نه وي او یې مهار کړي. او ورپسې ببرک کارمل پر ټانک سپور د تاشکند له راډیو ولسمشر اعلان شو د افغانستان او دوی هم افغانستان ته راغله. د شوروي اتحاد په وخت بیا د ثور لومې بیا د جدي مرغومې تر شپږمې موږ ډېر کوچنیان وو. هغه کیسې چې هغه وخت مو اورېدلې یا تر اوسه یې اورو یا هغه څه چې موږ لیدلې دا د افغانستان د تباهیو پیلامه وه. د افغانستان محبوب ولسمشر او لومړنی ولسمشر شهید سردار محمد داود خان د ثور دومې کودتا په اثر د شوروي د بړې څو لخوا په شهادت ورسېد. د خپل کورنۍ د ټولو غړو سره او د هغو وطن دوستو جنرالانو او پوځي مشرانو په ګډون چې هغوی د شوروي جغ په اوږو نه وړلو او یا یې نه شو وړلی چې دا اوس یې هم د دارالامان کور ته تفو کې دا په ټولو قبرونه شته. دغسې زموږ یادیږي زما کوچنیوالي نه چې شوروي لښکرې به د افغانستان په کلو او بانډو ورتلې او ټانکونه به یې ورته د توپونه به یې ورته ونیول او لوی لوی کلاګانې به یې د خلکو د ځمکې سره سمې کړې خاورې دې به کړې. دغه راز په کابل کې د هود د میاشتې هغه د الله اکبر کلام چې د شوروي د لښکرو په وړاندې تر سره شو د پرونه بل پرون زما یو دوست ډاکټر شکیب نوابي چې د کابل سیلو جنوب لور ته د سنکشانو جومات دی د سنکشانو کوڅې په نوم یو کوڅه ده هغه راته کیسه وکړه چې د هلته خلک راپورته شو او یو کسو ځوان هلک چې هلته یې تیږې توګلې او دوکان یې و په تیږو او ډبرو یې د روسانو په ټانکونو برید وکړو او د ټانکونو مخې ته ودرېدو بیا روسانو د هغه سینه غلبیل کړه او شهید شو او ډېر نور یې هلته شهیدان او زخمیان کړه. دغه راز کابل خلک او قهرمان او میړني او په وطن مین مسلمان ولسونه د الله اکبر د شپې په نوم چې په تاریخ کې ثبت ده د خپل کورونو بامونو ته پورته شول او د الله اکبر په نارو یې د شوروي اتحاد لراتګ او د هغوی له بریده خپل کرکه او نفرت وښودو. د ناهید شهید کیسې یادیږي او د هغې سره د کابل د چنداول او د کابل د ښار د مختلفو سیمو د خلکو هغه مظاهرې او لاریونونه او مدني مبارزې چې شورویانو او د هغوی بړېڅو د هغوی سینې غلبیل کړې په شهادت یې ورسول نه په زده کوونکو رحم وکړو لکه ناهید شهید نه په ښځو نه په نارینه وو. او دا هم ویل کېږي چې ناهید شهید کم منصبدار هغه وخت ورته راغی او په دوی وارونه کول د خپل ټیکری ور وغورځو چې شرم درته په کار دی دغه ټیکری په سر کوي چې تاسې نه وطن شوروي ونیو تاسو خو د وطن د دفاع د انډورې غږولې تاسو خو د کور ډوډۍ کالي خبرې کولې اوس هم د خلکو کور ګور کړو کالیم کفن کړه او ډوډۍ مورتهونه وګرځول چې بیا یو لنډۍ هم جوړه شوه چې شعار یې کور کالي ډوډۍ وو کورې شو ګور کالي کفن ډوډۍ غمونه. او د دې ترڅنګ نور هغه فکری یرغل چې د شوروي اتحاد او د هغوی د بړېڅو سره د افغانستان پر مسلمان او قهرمان ورس وتپل شو هغه داروینی نظریات او هغه د کمونیزم نظریات او الهادي نظریات وو چې
په همدې مورد باندې بل پښتنه
هم وایي په وړاندې ودرول. یعنی یوازې د وطن په وړاندې نه بلکې د خدای سره جګړه د دین سره جګړه د وطن سره جګړه د ولس سره جګړه.
البته په ښاغلی انصاري غختل می
بل مبحث من پمدی باندې او چې دغه عواقب او پایلې بلاخره په غزوان کوهول او په ترغه ټیټه په ماشومان باندې څو خوول به لخواغلی امین هم دا پوښتنه وکم. خواغلی امین د شورویانو د اشغال پایل یا د افغانستان باندې یرغل چې دوی بلاخره شاوخوا لس کاله په افغانستان کې پاتې سول، دوی په هغه وخت کې په ځوانه طبقه باندې په هغو شاګردانو په محصلینو بیا تر هغه راټیټ په ماشومانو باندې څه سایکولوژیکل اغیزې پرېښودې چې اوس یې هم دغه نسل له ځان سره لري؟ د دې اغیزو په ارتباط ما غوښتل وپوښتم چې دغه لس کلن اشغال شاوخوا څومره په هغه وخت کې په هغه ځوان چې تاسو به وایئ ځوانانو طبقه باندې او بیا په ماشومانو باندې څومره تاثیر پرېښودو، څومره یې د دوی ذهنونه بدل کړل چې اوس هم دغه تاثیرات له خپل ځان سره لري او هېڅکله به یې زویم هېر هم نه کیم دغه عواقب او هغه پایلې چې د دوی په ذهنونو کې رامنځته شوي دي، تراشل شوي دي د دغه اشغال په خاطر باندې؟
وخت کې خو چې دوی پوځونه راغلل اشغال شروع شو نو خامخا په ځوانانو باندې منفي ډېر منفي تاثیر وکړو، ځکه چې هېواد اشغال شو او داسې حکومت منځته راغی چې هغه شوروي پلوه و، یعنی د شورویانو سره اړیکې غوښتې. او بلې خوا ته داسې تبلیغات به وو، داسې خبرې به هم ویلې چې شوروي تا دا ساکر چې راغلي دي واقعي دلته غربیان دي، دلته امپریالیزم ده، دلته عرب دي، دلته پنجاب ده، او د دې په وړاندې د همغه نظام نه د دفاع په خاطر، د افغانستان د خلکو نه د دفاع په خاطر باندې یو صلح دوست ځواک دلته راغلی ده. او د دوی وظیفه او مکلفیتونه دا دي چې دوی په وړاندې د دې ملي ډیموکراتیک ګوند کوم حکومت چلته و دي دغه دفاع وکړي. یعنې دغه ځوانانو تر منځ هم یوه طرف ته د اشغال موضوع چې خارجي عسکرو او بلې خوا ته د دوی دغه ادارې وي، ځوانان کلیوالي مختلف افکار خپرېدل، مګم په اصل کې اشغال وو، په اصل کې خارجي عسکر وو، نو د خارجي عسکرو د اشغال په وړاندې دلته بدلونونه ډېر تند وو، او لکه انصاري صاحب ویلې دریم د هوت زه د مغه صحنې شاهد یم، کورونه په د کابل زاړه ښار کې وو، او د دې ډوډۍ وخت خو ماښام کې یودم په دغه بامو په سر خلک راجګ شول، د مو کوڅګیان الله اکبر نارې شوې. مونږ د دې لپاره چې ځوانان مې زالته د پنځلسو کالو وم، نو موږ دا نه وو چې الله اکبر ولې ویل کېږي پاره وای کی چې ځوانانو او بامو ته جوړ شو، موږ هم تر نیمو شپو پورې لا اکبر ویلې. انس یو بل تم لیدل هو د الله اکبر غږونه بېخي زیات شول، او د سهار کې چکې خلک راووتل، کومه ډله به یوه کوڅې خوا ته منډې کولې، بله ډله به بلې خوا ته منډې کولې، او دلته هم د خلکو نه واقعا سوء استفاده وشوه، پرته د ځوانانو نه دي دغه عمر کې چې موږ پنځلسو شپاړسو کالو وو، موږ په دغه نه پوهېدو چې دا خبره څه ده. لیکن هلته چې موږ ولیدل د خپل سترګو حال خیمه، دا یو سازمان یافته عمل و چې وشو، هغو ډزونه وکړل، او بالاخره ما ښه په یادېږي چې د دې د کوڅې مخې ته ماتې وزر پوه شو درېدو، او هغوی ډزونه وکړل، او بالاخره چې دغه ډزونه زیات شول نیلې راکته کو د کوڅې کې د ځوانانو باندې ډزې وشولې چې څو زخمیان شول، هلته شهیدان شول، او نور وتښتېدو خپلو قومي ته لاړو. دغه مسله لګل په ښار کې هم خپره شوله، یعنې دریم د هود هم د روسانو د تجاوز پر وړاندې دغسې عمل و، لیکن اکثریت مطلق دغه واړه ماشومان و ځوانان و چې د هغو نه غلطه استفاده وشوه، هغه کوڅو ته راووتل، بالاخره دغسې مرجوبله ورکېهغه شوله، ورکې پېښه شوله. نو د ځوانانو په افکارو کې د منفي اغېز لرلې، اته هغه وخت چې زه بیا سلسلس کې یم نو معلمینو ته به مثال شاګردان به راجت شول. مثلا موږ د دنیا معلم وو هغه به موږ ته درس راکوو ځوانان به د په مقابل کښې به راجت شول غږ یې وکړل چې ملا یې روس یوه ځینې به غږ ورته وکړو. یعنې ذهنیتونه د ځوانانو کې د روسانو پر ضد زیات وو اگر چې ډېر زیات کوشش کولو چې ځوانانو ته درستیا وکړي جواب ورکړي ووایي چې د روسان ولې راغلي دي ځکه موږ په مکاتبو کښې وو ابدل کېدل ویل کېدل او زیات کوشش دا کېدل چې د عامه ځان خپلې خوا ته واړوي. مګم اصل خبره هغه د اشغال موضوع وه خارجي اختر وو د خارجي اخترو په وړاندې د افغانانو همېشه نفرت او همېشه د تاریخ ثابته کړې ده. نو بالاخره دغه ځوانان او ټولنه په دوو برخو ویشلې وه. یو خوا ته هغه د مخالفت وو بلې خوا ته به د حکومت کوشش کول چې خپلې خواخوږي باید ولري ټولنې جوړې کړې حزب تقویه کړلو نهادونه یې جوړ کړل دې کوششونه ډېر زیات وشول ټول فتح افغانستان کې. نو ځوانانو باندې هلته هم ډېر کار کېدو یعنې هرې خوا ته ځوانانو باندې دا کار کېده. یو طرف ته دا وو چې اشغال ده او باید د په مقابل وړاندې وجنګېږي بل ته دې ویلي چې نه ده د امپریالیزم وو د عربو د پاکستان د پنجاب غلامانو په وړاندې درېدل دي او دا دفاع ده. نو ځوانان بې تجربې وو سیاست یې نه وو لیدلی او دغه مسایل نه وو لیدلي یعنې زیاتره کوشش کېدلی چې دوی د سو استفاده وکړي.
بله مننه ښاغلی امین. ښاغلی انصاري اوس به مغې بحث ته راشو چې تاسو نیمه مختوي وړه او موقته که البته غوښتل مې دا وپوښتم چې دغه اشغال او پایلې او بل خیر او وروسته لس کلن اشغال د افغانستان د هغه وخت په ځوان کهول باندې او په ماشومانو باندې او په کورني سټرکچر باندې څومره اغېز وکړي چې اوس یې هم دغه نسل له ځان سره لري هغه چې ژوندي دي او شته او فکر کوم تر اخره به یې همدغسې په ذهن کې پاتې شي ځکه چې یو ډېره له کړکېچونو ډکه دوره تېره شوې ده دغه لس کلن اشغال خصوصا.
بلې تاسو ډېرې مهمې مسلې ته اشاره وکړه. لس کاله د شوروي حضور او د هغې نه مخکې او وروسته د دې زلزلې د راتګ نه مخکې لرزې چې او ټکانونه چې د افغانستان خلکو خوړلي وه د امین تر دورې پورې او د پکې وخت کې او بیا د هغې نه وروسته چې کله شوروي اتحاد دلوې په شپږشتم وځي یعنې د لس کاله حضور نه وروسته هم ډېر جنجالونه د افغانستان خلکو ته پاتې شوه. هغه وختو کې ښاغلي امین ځاځي اشارې وکړې ډېرو مسایلو ته کومو کورنیو چې په افغانستان کې خپل پلرونه د لاسه ورکړي وه موږ لیده زموږ ډېر خپلوان یعنې د کورنۍ غړي زما یو نږدې خپلوان پروفیسر عزیز الدین چې هغه د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد او پروفیسر وو او ډېر بېچاره سړی ډېر داسې خندانه تېره او ډېر مینهناک یعنې کله به چې د کلي ته تلو د کلي ماشومان به ترې راته او د ټولو ته مینه ورکوله یوازې خپلې نه دا بېچاره یوه مېرمنې وفات شوې وه نوی واده یې کړی و هغه مېرمنې مریضه وه کابل ته ځان سره درملنې دپاره راوستې وه او پولي تخنیک کوم پوهنتون کې چې پوهنتون ځای ورکړی و استادانو ته هلته وو. نو دا بایسیکل اخلي او وایي چې زه به پوهنتون ته لاړ شم یو دوه ساعته درس لرم محصلین به راغلي زه به دا درس ورکړم بېرته به راشم بیا به لاړ شو ډاکټر ته. نو دا بېچاره چې وځي په لاره کې د هماغه د شوروي اتحاد بړي چې د خاد خلک یې نیسي او تر نن ورځې د تری تم دی دغسې زموږ یو بل ترورځی او هغه بېچاره چې موږ یې د مشران او دوینا کیسی اوریده ما شوم توپ کې بس مونږ ډیر نه یادې دو د ننګرهار کې او هغه د پانتون نفرغه او کم فقط افغان او فقط مسلمان او فقط د اشغال او د پردیو مسکو خلاف او نه په عمر کې د عیسای دروازه لیدلې و نه چا عیسای پیژندو هغه و نه پنجاب پیژندو نه سپای پاسداران او ایران پیژنده نه انګریز پیژندو متعلم محصل د بیچارهګان نیول کېده نو د هغوی نه واړه واړه یتیمان پاتې شو دغسې په یو نه په لکونو خلک اوس څلیر زره کسان چې مخکې ما اشاره وکړه د کابل د الله اکبر د نارو په ورځو کې بیچارهګان قتل عام شو پنځه زره څلیر زره د هرات د قیام په وخت کې چې شوروي اتحاد او د دوی د بړین څو په وړاندې پاڅون کړی او مدني پاڅون او هغوی سره نه ټوپک و نه لښکرې وې نه د عیسای پیسې او وسلې ورسره وې نه د سیایي وې نه د امریکې او د غرب وې او نه هغې وختو کې د چا دومره پام و افغانستان ته چې دلته به دغسې یو حرکت رامنځته کېږي نه به ایران پېژندو څلیر زره کسان هلته ووژل شو. دا د کونړ د کیرالې کیسه به تاریخ ثبت کړې ده تاسې ته به په یاد وي. هلته دولس سوه کسه بېچارهګان زنانه ماشومان عالم معلم متعلم غریب غریب خلک د کومکي موادو په نوم راغوښتي وو چې تاسې ته مواد درکوو او په ټولې کندی ورته ایستلې وې او ضربې په وچلولې او ژوندي او زخمیان او شهیدان دا ټولې د دوه کندو شته اوس هم هلته قبرونه دي او بیرغونه ورباندې ولاړ دي شته. دغسې د چرخي پله زندان د همدې افغانانو نه ډک و چې کېدای شي د هېڅ بهرني هېواد دروازه یې نه وه لیدلې او نه یې نوم او نشان د هغوی زده و نه دومره باور ورباندې و. په د کابل په بولي ګونونو کې شي خښ شو. دغسې د جلال آباد د دوه اتیام غونډ یادېدو چې هلته به یې خلک زنداني کول ځوانان مشران کشران او هلته به یې بیا چارماری کول ساحه داسې وه چې پولیګون غوندې وو چې دا د غونډ خلکو به ډزې زده کولې. دغه پولیګون هم همداسې وو یعنې دوی بې انسانان بې ورته ودرول. دغه افغانان د همدې وطن بچي په یوه او په بله ټاپه چې سنی ته به باندې پتر د خمینی د اخواني ټاپه ولګوله او شیعه ته به د خمینی ټاپه چې دا اوس د کوم لسونه چې د هاګ او یا د هالند د محکمې راووتل ته چې ګوري دوکان فلانې د فلانی زوی د غزنی ولایت اوسیدونکي مثلا محمد علي شغل دکاندار جرم خمینی مثلا عبدالحق د ننګرهار اوسیدونکي د فلانی زوی شغل معلم جرم اخوانی بل کشیه بو هغه ته جرم خمینی وو او که سونی بو اخوانی وو او لیست چې تاسو وګورئ دکاندار متعلم محصل د پوهنتون استاد د جماعت امام و غیره و غیره. یعنی په چا باندې دا دغه نشته هیڅ کله دوی ونه خوده چې د ایسای کوم جنرالی هلته ځوړند کړی داسې یو څوک یې ځوړند کړی چې هغه برحال د هغې خلکو د ځینو رهبرانو په اړه چې دوی وایي چې دوی فلانیانو او بستانیانو او د داود خان په وخت کې تللي وو د هغوی نه یو هم داسې ونه ښودل شو چې کوم یو یې نیولی وي یا په پاکستان کې د منځه وړی یا په ایران کې د منځه وړی یا دا وروسته چې بیا راغله همدغه خلک وو چې د هغوی سره خپلویانو لرلې کورنۍ اړیکې ورسره لرلې په حکومتونو کې ورسره یو ځای و په یو دسترخان به ناست و مزې چرچې به دوی کولې او تباه و برباد پکې دوه میلیونه انسانان د اخوانه چې د مجاهدینو طرف ویل کېږي چې په شهادت رسېدلې یا د مسلمانانو په نوم یا د اخواني او د خمینی او بل او بل په نوم او څومره به دې خوا د منځه تللې وي نو دا خو هم افغانانو که هغه خلقي وو که هغه پرچمي وو د همدې افغان مور زوی وو افغان مور راوړی وو هغې لوی کړی وو هغې ورباندې زحمتونه ویستلي وو. یعنې که سړی دا ځان ته فکر وکړي د خپلو اولادونو ته وګوري چې یو انسان یو مور او پلار د کوژدې نه نیولې تر واده پورې څومره مشقتونه تیر کړي څومره خواري وکړي چې هغه واده وکړي بیا یې که اولاد خدای ورته ورکړي هغه یو مسله. که اولاد اینه که چمره تکلیفون او زجر رو بندی تیره گی بیا چه اولاد پیدا شی اغد ماشوم توب نه ترچو پوری چی زوانه مرحله ترسی چمره تکالیف مورا و پلار رو بندی تیر کی خلا بعد امرغا بیا حل تورتا در شرق و غرب مزدوران و جیران در پرون ننیولی ترنن پوری ناستی اماغه وم د ثور نه نه تر نه نه پوری ناستی دا اوس هم په یو بل بانا په دی بانا چې دا طالب دی په دی بانا چې دا طالب مخالف دی په دی بانا چې دا دایس دی په دی بانا چې دا دروس نو کار دی په دی بانا چې دا دایس دی او د سی ای او د ایم ای 6 دی اماغه خلک چې بیا ګورو چې دا داوی کوي دا اوس ما تلونیر سره کې یو باسو په همدغه موضوع یو ځوان دی یو ځان ته غرنه مې ځوان نه دی مصر ته دی او وای چې کار پلان د داسې کوي او خپلې بحثونه کوي نو او لندن نه خبرې کوي ما ورته ویل چې ما مخ مخنی بحث نه کوي زه خو د افغانستان د شهیدانو د دفاع کوم د دې وطن د عزت شرف ازادۍ د دې وطن د بچی بچی باور وکړي چې هندو وجل کیږي نه یوازې په افغانستان کې بلکې د دنیا په یو کونج کې چې سیک وجل کیږي که يهودا او نصارا وجل کیږي که مسلمان او بودیست وجل کیږي دا ټول د خدای مخلوقات دي په لار یو تاسو د یو چا چورګل راوخلې او سره تني پرې کې است یو غرد وي چې هغه تاسو ته کوي د یو چا شارو او مرغی چې ساتلی هغه سره دغه څه وکي چې هغه تاسو سره څه کوي تاسو راغلي د خلکم په پولیګونونو کې شهیدان کړه تباه او برباد هم کړه د وطن دوی زره کلی او خارون عمران کړه او لا اوس هم د هغه دفاع کوي موږ وایو چې دغه څه خلک چې دا اوس هم د دغه څه جنایاتو دفاع کوي هغه چې دا اوس هم جنایات کوي هغه چې دا اوس هم د وطن ته دی ولسته په یو او بل نوم چاته د دهری په نوم چاته د مسلمان په نوم چاته د طالب او د بل او بل په نوم د چې جوړې دا وطن ورانه دی د وطن بچي وځي د وطن مایندې بورې کوي د وطن خويندې کندې کوي دا ډیر بد واقعب لري هغه ته
مننه انصاری سره هغه بسره لګلند لند کو چې څو نور پښتني امستا د بمطرکو ښاغلی یوسف امین یو څه البته دغه لدغه تحولات راورست نسل چې د زموږه نسل چې د ز په 1991 کې تحول شوی یعنی هر څه ختم په افغانستان کې دغه د شوروي اشغال ختم خلایم پایلې او عاقبو ممکن ډیر کم تحولات زموږ په یاد پاتې خو ترغه مخکې نسل هم شته داسې فرضیه ځان سره کله کله زموږ تر کوم یزما دغه هم نسلی به دا شی ولري ذهن کې ک احیانا دغه یو اشغال نه وای شوی په افغانستان کې څومره فکر کوي چې د دې بستر اوارو په افغانستان کې چې هغه ثبات هم داسې دوام وکړي او بالاخره افغانستان اوس ډېر یو متفاوت افغانستان وایي نسبت دې ته چې دا فعلاني ګورو
تاسفانه دغه مشران که د حکومت خواته وو که د مخالفین خواته وو دوی دغه ظرفیتونه نه درلودل چې دوی په خپل منځو کې کینې د افغانستان کشاله او د افغانستان ستونزې او د دې خبرو اترو له طریقې حل کی هر یو ځان خپل حقیقت درلودلو قتل وشو جنایتونه وشول خلق ملشول بمباری وشو کندې شو رندې شو ځکه موږ د نوې واد بچیان ما خپل خپلوان په مجاهدینو کې وو ما خپلوان دلته په موږ په حکومت کې وو نو په لارې کې به تلل معلم ووژل کېدو ډاکټر به ووژل کېدو یعنی هر خواته افغان ولس د منځه لاړو هر خواته کونډې یتیمان او ناخوالې بربادي رامنځته شولې ظرفیتونه په دوی کې دومره موجود نه وو اوږدی برخوردونه یې کول بالاخره داسې ورځ راغله چې د سولې مسله وه هغه هم یو ځواکونه دلته پیدا شول د خپل قدرت د پاره لپاره هغې باندې هم کودتا وکړله او اوسلې پروسه چې خلډېر ورته خوشبینه وو هم مجاهدین ورته خوشبینه وو هم دلته په افغانستان کې دننه خلک چې ورته په حکومت کې وو هم ورته خوشبینه وو مثلا زه خپله یو فکر درته وکړمه ما یو ماما وسکه ماما وو دا د اسلامي یو قمندان وو نو دغه وخت چې ډاکټر صاحب نجیب واک نه لرې شو مجب مجاهدین راغلل نو ماما د رفتامت زیات شو نو ماما ته مې ویلي چې ماما اوس په اسلامي نظام راغی نو دا کور ته جوړ کړو نه په دې اسلامي نظام ته نه درغله جوړ موږ انتظار وکړو کو خدا ته ورس پچ مغه ما مانو کې لعنت ته د برابرانو شي لعنت ته د کسانو شي چې اسلام نه دی مجاهدین نه غلطه دی او انسان څخه نه غلطه استفاده وشوله بل اخر دلته کورنۍ جګړې شروع شوې خلک ووژل شول ځینه تنظیمونه خپلو منځو کې ولیدل بیا هم ښاریان کلي ولس داس تباه شول مړه شول ماجره ټوټه شول یعنی د طبعي زیاته د نغو رهبرانو د نه درست مدیریت یا هغه سیاسي درایات هغه پوهه حتی اسلامي پوهه په دوی کې وجود نه لرله موجود نه و مثلا زه به د استاصاف خبره درته وکړم دا د ما د کاکا سره یو ځای په زندان کې بندي و نو کاکا مې ویلي چې موږ به هلته دغه بحثونه کول د انجینیر وایم کاکا دا د سپوږمۍ و دا او د هغه ته راکېټونه و دغه بحثونه کېدلو چې ته بوی لا حول ولا قوت د کفر وایي تاسو یعنی دوی په دغه سطح باندې لاړل هلته رهبران شول بیا د اسلام هغه داعیه یې ټټر ووهلو هلته م ناپوهي ډېره وه یعنې د ولس نه څو استفاده وکړه د دواړو خواو نه زه فقط نن دومره ویلی شم د خپلو ځوانانو ته خپل آینده نسل ته چې هلته سیاسي برایت موجود نه و هلته د خپلو منځو کې سکینه نستل ټول افغانان و یعنې زیاتره زه فکر کوم چې روسانو به دومره قتل نه وي کړلی لکه چې افغانان یو بل ووژل ولې ووژل د څه په خاطر یې ووژل بیا راغله الحل د خپل اقتدار دپاره د خپل تنظیم اقتدار دپاره د خپل ډلې اقتدار دپاره یعنې تر هغه پورې چې دا د جمهوریت راغی هی مام هغه شی وه مخکې مجاهدین و حکومت وه عیننه هغه شی چې تر څو دغه د داورې طالبان راغله چې ټول د لاندې روپۍ وکړو دې په مخه مخشه نن هغه یوه واکمني ده ځکه دوی ته نوې چوکۍ ورکوي نو قدرت ورکوي وکړه واقعا مثال یې سمې څنګه شي ویلی نه مجاهد څه ویلی شي مونږ څه ویلی شي چې تاسو څه وکړل اوس مې ته پرېږدې چې مونږ وګورو
مننه امین صاحب دی ازادي راډیو په فیسبوک باندې هم په دې رابطه موږ ځینی شیان ځینی پوسټ او عکسونه خبره کړی او البته یو مفصله ویډیوي رپورټو مستند هم شته شاوخوا لس دقیقې چې هغه هم تاسو کتلی شئ ځینو زموږ د ازادي راډیو مینوالو او افغانانو دوی کمنټونه کړي دي البته پوښتنه دا وه چې د دغه یرغل پایلې څه وې د شوروي د اشغال چې نن شپږ څلوېښتمه کلیزه ده همایون صدیق صاد لیکلي چې د شوروي هدف افغانستان نه و د افغانستان ولس دوکه شو خپلو نه جبرانیدونکې قربانۍ ورکړې او همداسې ځینې نور شیان مې لیکلي عمران زمان لیکلي چې د عمران ژمن لیکلي چې د افغانستان د تباهي ورځ چې ټول افغانان یې اوس هم درنه بیه پرې کوي او ایوب نداف مومن لیکلي البته له دغه عکس سره چې موږ خپور کړی د شوروي ځواکونو یو عکس دی په کابل کې چې ټانک باندې ولاړ دی او په هماغه اولو ورځو کې و البته چې دوی په کابل کې و ښاغلي مومن لیکلي دغه ټانکونه موږ ته پرېښول خو موږ ورپسې ګیسټ بیا وارې راوړې او په کباړ کې مو خرڅولي کوم چې به د کرنل امام او حمید ګل خوښ شول هغه به مور ته روغ جوړ توفکې ورکول محمد رحمان لیکلی د تباهی او د فقر او بیوزلی او د مهاجرتونو د شهادتونو پیلامه و عتیق الله انصاری لیکلی د جدي شپږمه د افغانستان د تاریخ تور او ورځ د شوروي لښکر په ډېرې بېرحمۍ په افغانستان یرغل وکړ او د افغانستان ولس بیا ځواب ورکړ نصر الله افغان لیکلی د دغې ورځې پیل د پاکستان ترقي او د افغانستان کور په کور دښمني وه ضیاء الحق حیدري لیکلی د اتحاد جماهیر شوروي تجزیه د روسیې پولو ته د جګړې رسیدل د روسیې د اقتصاد خرابوالی او زموږ خو د دې خبره پوسټه کې راوستل هلال افغان لیکلی ټول افغان ولس خپل اسلامي نظام تر شا ولاړ ده او هر امر ته آماده ده قدرمل مبارز لیکلی موږ د هیواد لپاره مبارزه کوو غازی صابر لیکلی ترنن پورې زموږ د بدبختی ورځ ده الحاج ګل آغا احمد زی لیکلی دا هغه بدبخت ورځ و چې لنن پورې چې کوم کړاوونه سره افغانان لاسو ګریوان دي د همدغې ورځې بدمرغۍ ده نو د ده په خبره چې الله دې زموږ د وطنوالو ستړو جنګو بدمرغۍ وساتي شپږ څلوېښت کلن انقلاب ټولو شهیدانو ته د ده په خبره جنتونه ورکړي مجیب الرحمن کریمی لیکلی پای پنجاب در اتم خواند که دل اوزموگ در افغانستان بربادی تقریبا شپک سوا تیاری پلورل که دل در کبار پشکل پا پنجاب در وقت فراونیانو در بخبر بلاس. ارمانی لیکلی یرغل و که دعوتو. نورو خلکو هم کامنتو نکری دی. البته در پروگرام تقریبا اتده که پاتی دی اوس با پزینو نورو مسائل خبری و که چه نتیجه و عواقب تر اوسه پورې هم افغانستان ګالي. ښاغلی صدیق انصاری، غواړم له تاسو پوښتنه وکړم چې د دغه اوږده لس کلن اشغال اقتصادی عواقب څه، بعد اقتصادی عواقب او نتایج د افغانستان لپاره څه چې تر اوسه پورې فکر کوئ نشي جبرانولی، او افغانستان څه بنسټیز تاسیسات له لاسه ورکړل چې تر اوسه پورې بیرته نه دي ترلاسه کړي. البته په کامنټونو کې ځینو افغانانو لیکلي وو د افغانستان مجهز وسلوال پاوز زیات کړی و تیارې و توپونه و ټانکونه چې بالاخره پاکستان ته د دوی په خبره باندې په کباړ خرڅ شوله، دا یې یو څه یاد کړي وو. څه دي غټ او عمده د تاسو په خبره باندې؟
بله، تاسو ډیره مهمه مسئله ته اشاره وکړه. افغانستان د ثور د همیل کارغیرنې کودتا مخکې نږدې 300 کلنه اردو درلوده، مجهزه اردو، موږ د اردو فابریکې درلودې، د ماشین خانې په نوم چې دا اوس یې هم ګودامونه شته، هغه تیږې شته، هغه سیمه او ساحه شته چې اوس په یو کلتوري مرکز بدله شوې، او هلته توپونه جوړېده، هلته غری جوړېدې، هلته وسلې جوړېدې، هلته توري او ډالونه جوړېده. د ډېر پخوانه هغه ملي اردو، هغه 300 کلنه اردو چې د امیر شېر علي خان او نورو مشرانو نه راپاتې شوی و او ډېر کار په شوی و، هغه په خلقي او پرچمي اردو بدله شوه، هغه په کمونیستي اردو بدله شوه، او د هغې د شوروي اتحاد جغې راوړو، د وارسا د قواو لاندې د هغې په اوږو کې ښودلو. هغه اردو چې باید د افغانستان د خلکو د ملي نوامیسو، د دې هیواد د عزت شرف آزادۍ او د خلکو د ژوند نه دفاع کړی وی، د افغانستان د پرمختګونو نه دفاع کړی وی، هغه د شوروي اتحاد کلاشینکوفونه او پاپاشي او توپونه او ټانکونه خپل کړه، هغې په اوږه کې خود، هغوی الوتکو کې پورته شوه، نه یې اسلام آباد بمبار کړو، نه یې جی ایچ کیو بمبار کړه، نه یې راولپنډی او پنجاب بمبار کړو چې دوی هغوی دښمنان ګڼل، نه یې د ایران د سپای پاسداران مرکزونه بمبار کړه، بلکې تلبه او د افغانستان د خلکو د خټو او ګټو کورونه یې بمبارول. دوی په ختیځ او لویدیځ کې، په شمال او جنوب کې د افغانستان د خلکو کورونه بمبار کړه، یا به ورسره شوروي او وارسا مشاورین و، یا به دوی و، او یا به په ګډه روان و. لوی لښکرې د سلګونو ټانکونو لښکرې به یې روانې کړې وي. دا چې موږ د مشرانو نه کیسې اورو، یا څه په خپلو سترګو لیدلي، چې لښکرې ټانکونه او توپونه به ورسره و، له پورته نه به د هلیکوپتر تیارې وي، شیناک هلیکوپتر یا هغه نورې یو رقمي ښکاري هلیکوپتر په نوم یې، نه پوهېږم شیناک امریکایي وي او که هم دا روسۍ، خو یو قسم یې وي چې داسې برګې برګې وي، هغې ته به یې ښکاري هلیکوپتر ویل. یعنې موږ ماشومانو چې هغه به م لیدلې په جلال آباد ښار کې اوسېدو، ته نه به ډارېدو. یو رقم نورې تیارې او الوتکې لرلې چې هغه به روانې وي، دا ځمکه به ورسره باور کې خوځېده، او خلکو به ویل چې دا ټانکونه یې بار کړي وي، ټانکونه چې جلال آباد په میدان کې به کوزېدلې و. دغه نو داسې وحشتونه او دهشتونه د افغانستان په خلکو تیر شوه چې له بده مرغه تاریخ یې نشي هیرولی، د افغانستان خلک یې نشي هیرولی، د افغانستان د خلکو په زړونو باندې چې کوم زخمونه ایښي، د افغانستان د میندو او خویندو په زړونو، یا دلته کومې تباهۍ او تاسو کوم اقتصادي مسایلو ته اشاره وکړه، د شهید سردار محمد داود خان 15 کلن او 40 کلن پلانونه چې د افغانستان د ترقۍ لپاره جوړ شوي وو، د افغانستان د خپلواکۍ او په نړیواله کچه د افغانستان د سیالۍ او برم او عزت لپاره جوړ شوي وو، هغه شهید ترداري هغه وطن دوست ځوان او د دې وطن مینه شهید کړو لخپل هغه ملګرو سره چې دا د پرون چې کوم امریکا او ناتو دلته راغلی و هغه نوې طرح نوې جوړ کړی دا هغه په طرح باندې کار کوي دا نن چې طالب راغلی که سرکونه جوړیږي او که نور څه جوړیږي که د کوشتی پی تانه کانال دی دا د همغې شهید سردار محمد داود خان د طرحو او پلانونو برخه ده.
مننه ښاغلی انصاري. البته وبخښئ چې خبره مقطع کړم.
موږ خوشحاله او زموږ اقتصاد علمي فرهنګي او سیاسي برخو کې مونږ څوک پاتې راغلو. مونږ د پاکستان په اوبو باید ګرځېدی مګر پاکستان ته زموږ لاس اوږد کړو، ایران ته اوږد کړو، انګریز ته اوږد کړو. هغه ملکونه چې د افغانستان په مقابل کې ماشومان او بچې متاسفانه دغه یو حالت سره غلو چې اوس فقر ته نسته ټول افغانان په بهرنیو هیوادونو کې مهاجر او مسافر دي او په کور.
ښاغلی انصاري مننه. البته ښاغلی امین ته به مرستې دوه دقیقې ورکړو چې دوی هم خپل اخیری نظر وي په همدغې رابطه کې. لطف وکړئ لنډ. مننه صاحب.
ګورې د ساده محمد داود خان پر وړاندې ولکه چې هم سر پکړي یو لسواري خوانیانو کودتا پکوله، یو لسواري دې کودتا پکړي وه، نو یې چای لا نه ده پکړي. خو د قدرت یې ورنې ونه شو نیولی خلقیانو پر چمن د کار وکړو او قدرت یې ځان ته پیدا. وسوال پوس هغه د ملت مالو د غنیمت په نامه چې په پښتو کې چور ورته وایي چور، نو دغه ملت مال و، ظلم شوی دی، ناروا شوی دی. زه به یو مثال تاسو ته درکړم. یو کلی ادیرې کې چې ټول کلیوال راسیادېږي، خلقی خښته، پرچمی خښته، مجاهد خښته، اسلامي ډلې ډلې خښتي، هر یوه مور راځي ژاړي، خپل زوی باندې قبر باندې ژاړي، نارېګن کې مو ژاړي چې خدای د ظالم تباه کړي، چې ما میړې مړ کړې، ما زوی مړ کړې، ما پلار مړ کړې. خلقی همدغه چیز وایي، پرچمی همدغه چیز وایي، مجاهد همدغه چیز وایي، او طالب برور ما من دغه چیز وایي. یعنی دغه میان دې مو ټول وایي چې ظالمان د خدای تباه، ظالمان خپل افغانان، خپل افغانان ظالمان وو، کلی کې خپل وروڼه سم مړه کړل. افغانستان کا کور یو کور یې ګڼو، د کور ته خپله دغه وروڼه را ننوتل، زما ښځه، خپله ښځه، خپله بچی، بچی څوک یې په ټانګ ولي، څوک یې په توپ ولي، مو خپله ظالمان وو. یعنی افغانانو دومره وژلي دي چې نه روسانو وژلي دي، نه امریکایانو وژلي دي.
کرے دا زمون کی سا کرے دا.